نن او وزیا
نن او وزیا
السلام علیکم درنو ریدونکو په خیر راغلی زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نننی پروګرام اوریدو تستلی مشي د نننی وضعیت په پروګرام کې مونږه تل د معمول په شان د سیمې او ستاسو د کلی کور د وضعیت په حال او همداشان ستاسو د نظریاتو په اساس باندې مونږه مرکه او رپورټونه خبرو او غواړو چې تاسو هم خبرونه کې چې ورسره د نن وضعیت ناراضي چې هغه ستاسو غږ پروګرام دی خبرونه ترې شي یو خپل نظر بیان کړي. مګر د دې ټولو مطالبه نه مخکې یادونه کوم چې د امریکا د سنات مجلس یو شمیر غړو چې ټولې خزې دي د امریکا جمهور رئیس بایدن ته یو لیک استولې دی ورنه غوښتي دي چې د افغانستان د میرمنو او ننجونو حمایت وکړي. په دې برخه کې لګروسته د یوې مدني چارو د مبارزې سره غږیږو خو اول لازم نه لري د دې ساعت خبرونه واوري.
السلام علیکم پامو کړی د دې مهال خبرونو ته ز احمد شکیب دوستیم. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د څلورو افغان میرمنو د وژلو په تور دوه مشکوک کسان نیولې دي. تیر ورځ سیمایزو رسنیو راپور ورکړ چې په مزار شریف کې څلور خزي چې مدني فعالان وي او څومره دوران دي د طالبانو په ضد مظاهرو کې برخه اخیسته و په مرموز ډول وژل شوې دي. د پنځشنبه په ورځ د دوی جسدونه وموندل شول. ځینو راپورونو کې طالبان د دغو میرمنو په وژلو تورن شوې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي سید خوستان نن ټویټ کړی چې د دغه پیښې په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیولې او قضیه یې محکمې ته سپارلې ده. طالبانو د نیول شویو کسانو هویت نه دی افشا کړی او نه هم د دغو ښځو د وژلو علت څرګند شوی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 460 ماشومان په جګړو کې وژل شوي دي. یونیسف په افغانستان کې په ناچاودو موادو او په ځینو ځایونو کې د جګړې له کبله د ماشومانو د مرګ ژوبلې په دوام اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د نومبر په 4مه په یوې لمی کې ویلي چې تیره ورځ د کندز په ولایت کې د ناچاودل شویو موادو په چاودنې کې د یوې کورنۍ نه غړي وژل شول چې څلور نجونې او دوه هلکانو. ملګرو ملتونو په عاجله توګه د جګړې د وخت نه د پاتې شویو چاودیدونکو موادو د پاکولو په اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې افغان ماشومان لا هم د دې موادو قرباني کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان WFP وایي د دوی پلان دا دی چې د 2021 کال تر پایه پورې 4.5 میلیونه اړمنو افغانانو ته خوراکي مواد او یا نقدي پیسې ورکړي. د WFP د افغانستان د څانګې ویاند وحیدالله امانی امریکا غږ ته وویل چې دوی تر دې دمه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې 1.5 میلیون اړمنو افغانانو ته مرستې رسولي او په پاتې دوه میاشتو کې به هڅه کوي چې 3 میلیون نورو اړمنو ته هم دا مرستې ورورسوي. خغلی امانی وویل چې د اړمنو خلکو شمیر ته په کتو په 2022 کې چې دوه میاشتې وروسته پیلېږي دغه سازمان به ډېرې بودیجې ته اړتیا ولري. په نړیوالو خبرونو کې د ایتوپیا پر صدر اعظم ابی احمد سیاسي او پوځي فشارونه مخ په زیاتېدو دي. د حکومت مخالف نه هډلې وایي چې دوی د سیاسي اقتدار د ترلاسه کولو لپاره ائتلاف جوړوي او د یاغیانو یو ډله د پلازمینې په لوري پرمختګ کوي. د امریکا حکومت له ټولو خواو څخه وخدي چې اوربان وکړي او روانه لانجه پای ته ورسوي. تیرونی په واشنگتن ډي سي کې یو شمېر کسانو لاریون کړو او په ایتوپیا کې روانه شخړه نسل وژنه بللې وه. لاریون کوونکو پر امریکا او ملګرو ملتونو نیوکه کوله چې په ایتوپیا کې د جګړې د ختمولو لپاره اقدام نه کوي. د نهو یاغي او مخالف ډلو استادو په واشنگتن کې یو غونډه جوړه کړې وه او ویلي دي چې دوی د صدر اعظم ابی احمد د حکومت د ختمولو لپاره په ګډه کار کوي. صدر اعظم ابی احمد ویلي چې حکومت به بریالی شي. هغه له خلکو څخه وغوښتي چې د خپلو سیمو د امنیت لپاره وسلې راواخلي. د امریکا د استازو مجلس د زیربنایي پروژو یو ټریلیونی بودیجه تصویب کړې او سپین ماڼۍ ته د توشیح لپاره لیږلې ده. د بایدن حکومت به له دې بودیجې نه په استفادې په هیواد کې سړکونه، ریلګاډي او نور ترانسپورتي زیربنایي ورغوي او له دې لارې به زرګونو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شي. ټاکل شوی چې اوس دیموکراتان د ولسمشر بایدن پر دیمی بودیجوي طرحې کار پیل کړي چې له مخې ټولنیز خوندیتوب او د اقلیم بدلون پروژو ته پیسې ورکول کیږي. د دغه بودیجی ارزښت 1.15 او 1 ټریلیون ډالر دی. پرون د امریکا په مرکز واشنگتن ډي سي کې د پخوانی ولسمشرانو او اوسنی ولسمشر په شمول سلګونو کسانو د هیواد د لومړني تورپوستي بهرنیو چارو وزیر او لوی درستیز کولن پاول د جنازي په مراسمو کې برخه واخیستله. کولن پاول د رواني میاشتې په 13مه په کورونا وایرس د اخته کېدو له وجې ومړ او جنازه پرون خاورو ته وسپارل شوه. اکثر امریکایان پاول یو پیاوړی سیاستوال او پوځي بلل شي ډیر کلونه په پوځي او سیاسي ادارو کې خدمت کړی دی. کولن پاول په نیویارک ښار کې زیږیدل او همالته لوی شوی و. هغه د ولسمشر جورج واکر بوش په دوران کې د امریکا د بهرنیو چارو لومړنی تورپوست وزیر وټاکل شو. په هند کې چارواکي وایي چې د کورونا وایرس ناروغانو په یو روغتون کې د اور لګیدنې له کبله لس ناروغان وژل شوي دي. یو چارواکي د نوې دهلی ټلویزیوني شبکې ته د شنبې په ورځ ویلي چې د مهاراشترا ایالت د احمدنگر ښار په یو روغتون کې ولس ناروغان بستر چې اور بل شو. ژغورل شوي ناروغان یو بل روغتون ته د درملنې لپاره استول شوي دي. د اور مخه نیول شوی خو د اور لګیدنې لاملونه تر اوسه پورې څرګند شوي نه دي. او په پای کې یو ورزشي خبر، د کرکټ د نړیوال سیالیو په ترڅ کې پرون په متحده عربی اماراتو کې دوه لوبې وشوې چې نیوزیلند له نامیبیا او هند له سکاټلند څخه وګټلې. دا څلور واړه لوبډلې د افغانستان سره په یو ګروپ کې دي. د دوی په بریو سره د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته د افغانستان ورتګ لا ستونزمن شوی دی. د یک شنبه په ورځ د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د لوبې په ترڅ کې باید تر ډیره نیمه پای لوبې ته د ورتلونکو لوبډلې برخلیک څرګندېږي. که نیوزیلند وګټله، هند او افغانستان به له نړیوال جام څخه وځي او نیوزیلند به نیمه پایلو به تلار پیدا کوي. د هند وروستۍ لوبه د دوشنبه په ورځ له نامیبیا سره ده چې شاید په اسانه ترې وګټي. که هند له نامیبیا او افغانستان د یک شنبه په ورځ له نیوزیلند څخه وګټلی، بیا به د هند، افغانستان او نیوزیلند نمرې شپږ شپږ کیږي او په دې حساب به د هرې لوبډلې د منډو اوسط چې لوړ وي نیمه پایلو به ته ولاړه شي. د خبرونو پای
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیواله او سیمه ییزه مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنځشنبه د مخام پر 15 بجو او د 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو یادونه کوم چې لږ وروسته د امریکا د سنا د مجلس د یو شمیر ښځو په پیشنهاد باندې غږیږو چې جمهور رئیس بایدن ته لیک استولې ده او ورنه غوښتي دي چې د افغانستان د میرمنو او نجونو حمایت وکړي. په دې برخه کې لګروسته د مدني چارو مبارزې سپوږمۍ په سرلی سره غږیږو، خو اوس راځو چې د امریکا غ خبريال کرام شینواری راپورټ راکړی دی چې وایي د دریو میاشتو راهیسې د چابهار بندر بند تجارتان د ستونزو سره مخ دي. اول دا راپورټ ووري، وروسته د خپل ملمنې سره بحث ادامه ورکړو.
افغان سوداګر او پنګوال وی چې د نګدري به شوي چې د بندر چابهار لاري هندستان ته د افغان توکو صادرات بل شوي چې لامل یو اندازه معلومه چې وړاندې افغانستان څخه دغه بندر ته هند ته د صادراتو لپاره ستول شي لا هم په چابهار کې بند پاتې دي. د افغانستان د سوداګر او صنایع د خودي مرسل خانجان الکوزیوي د چابهار څخه هندستان ته د افغان توکو صادرات پر افغانستان د طالبانو وخت رسیدو وروسته بل شوي، خو د هند او پاکستان ترمن د واګي بندر لاري لا هم افغان سوداګر خپل توکي هندستان ته صادري.
خو زمونږ د هندستان سره دغه سید رفت آمد هوایي او زمینی ترانزیتي ټول شیان بند شوي دي، نو په دغه خاطر باندې یو څه د مشکل سره مخامخ شوی دی. ګرچې د واګې د لارې نه زمونږ مالونه هندستان ته ځي خو ډېر کم ځي، نو چابهار هم دغه سانت یو مشکل و چې دوی کشتۍ رالېږلې او د کشتۍ د لارې نه بلاخ کېده. اوس یو څه د ستونزو سره مخامخ دی، موږ تلاش کوو چې بېرته شروع شي. د واګې د لارې نه زمونږ تازه میوه او همدارنګه وچه میوه د واګې د لارې نه ځي هندوستان ته.
لویدی سره د هندستان د نواشیوا بندر کې چې چابهار څخه کیخته ورته وردی د تخنیکی ستونزو یادونه کړي. خو د الجزیره تلویزیونی شبکې یو راپور له مخې د تیرې میلادي میاشتې په 12مه د اډانی بندرونو په نوم د هندي کیخته او د مالونو د لیږد یو هندي ګروپ اعلان کړی و چې د نوامبر د میاشتې د 15مه وروسته به نور د افغانستان، ایران او پاکستان څخه کارګو مالونه ښکته کړي. دغه ګروپ تیره میاشت د ګجرات په ایالت کې د موندرا په بندر کې زلزلې ټنو هیروینو د نیولو وروسته دا اعلان کړی و. دغه ګروپ شک ښودلی و چې هیروین له افغانستان څخه هندوستان ته قاچاق شوي دي. خو افغان سوداګر او پانګوال د افغانستان څخه د چابهار بندر له لارې هندوستان ته د افغان توکو لیږد بدیدل د نوشیوا په بندر کې تخنیکي ستونزو له امله ګڼي. د پخواني حکومت د کار په موده کې د هندوستان حکومت افغانستان سره د غنمو او نورو اړتیا وړ موادو مرستې د چابهار بندر له لارې کولې چې دغه بندر ته د رسېدو وروسته به دا مرستې په موټرو کې د نیمروز ولایت له لارې افغانستان ته راوړل کېدلې چې افغان سوداګر او پانګوالو به هم خپل تولیدات د دغه بندر له لارې هندوستان ته استول. د هندوستان سربېره افغان سوداګر د متحده عربي امارات څخه د تیلو په ګډون ځینې توکي هم د دغه بندر له لارې افغانستان ته واردوي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې د دغه بندر څخه له افغانستان څخه د صادراتو بندېدل تر ډېره د سیاسي بلایزاتو له مخې بند شوي دي. د سیاسي چارو یو کارپوه وحیدالله غازي خیر وایي چې اصل د طالبانو اسلامي امارت او د ایران ترمنځ اړیکې ډېرې ښې نه دي او ایران په افغانستان کې طالبانو د اسلامي امارت لخوا د جوړ شوي حکومت څخه هم خوشحاله نه دي.
د افغانستان او هند ترمن کوم تجارت کېده نو هغه ډیر د چابهار لاره کېده. د کراچي لاره به وخت په وخت باندې ستونزې پیدا کېده او پاکستان هم ډیر علاقه باندې و چې هندي مالونو ته اجازه ورکړي. نو زه فکر نه کوم چې دا د تخنیکی ستونزې وي، دا یو سیاسي ستونزه په دې ده چې د ایران او افغانستان اړیکې ښې نه دي او ایران هم تاسو پیږی د ټول شموله حکومت غوښتنه کوي او هغه کسان چې دوی ورسره خواخوږي لري هغه ډلې هغه په اوس نی حکومت یا نظام کې نه لري. نو هغه هم هر څه ته له سیاسي اړخه ګوري. نو یوازې سیاسي ستونزې دي او تخنیکی ستونزې نه دي، ځکه چې په تخنیکی لحاظ باندې خو سره دی چې د کراچۍ له بندر قدر ته بندر په لنګر په کې نه چول کیږي، ولی بیا هم صادرات واردات ترې کېدل په خوانه.
ایران تر ډیره چابهار بندر د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره چې پوچه کې بند هیوادونه دي جوړ کړی دی. تیر افغان حکومت د 2018 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې عملاً دغه بندر څخه د هندوستان او افغانستان دراک ریور کې لپاره کار اخیستل پیل کړو. ایران تر اوسه په دې اړه سندې ویلي، خو په تیرو کلونو کې د ایران او پت افغان سوداګر او پانګوال د چابهار بندر څخه کار اخیستو ته هڅول او یو شمېر سوداګر او پانګوال ته د سوداګری د چارو او ګودامونو لپاره ځمکې هم په دغه بندر کې په ټیټه بیه ورکړې وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبریال اکرام شینواری را لېږلې راپورټ مو واورید. اوس راځو د خبرونې د دې برخې بحث ته او دا بحث هم په دې باندې دی چې د امریکا د سنا د مجلس یو شمیر غړو چې ټول خزی دي یو لیک لیکلی دی او دای د امریکا جمهور رئیس ته ورلېګلې او په دې لیک کې دا غنه غوښتي دي چې په افغانستان کې د نجونو او میرمنو د حقوقو حمایت وکړي او د جمهور رئیس بایدن غوښتي دي چې د سیاو پلان باید جوړ کړي چې په افغانستان کې د خزو او جنکو سیاسي، بشري، اقتصادي، اجتماعي ټول حقوق هغه کې خوندي شي. موږ سره سوال درته چې د حقوق څنګه خوندي کېدل شي، په څه طریق، په کوم لار، په کوم دریز، او د دې لپاره طالبان چې په رسمیت نه دي پیژندل شوي د طالبانو سره څه ډول تعامل پکار دی تر څو د هغوی دریزونه نرم شي او دغه هدف ته ورسیږي. دغه میرمنې چې د دې ځینې حمایت کوي د افغانستان د میرمنو، نو غواړو په همدې موضوع کې د خپل ملمنې د یوې مدني چارو د مبارزې چې هغه سپوږمۍ پسرلی ده دغه نظر واورو. سپوږمۍ پسرلی خو پروګرام ته راغلی. السلام علیکم. په خیر راغلی.
سلام علیکم.
ستړي مشه، په خیر راغلی. ستاسو په نظر سپوږمۍ پسرلی د بهر کې خصوصا اروپا کې د ملکونو کې همداشان په امریکا کې هر چیرې چې وي د سناتورانو چاغم بیا خزي وي دغه سي پیشنهاد یا دغه سي غوښتنلیکونه یا دغه سي حمایت په افغانستان کې د خزو په وضعیت باندې تاثیر کوي، خصوصا چې د طالبانو په دریز کې لګ نرمښت راشي نو د خزو وضع او حال په افغانستان کې خوشي د کار اجازه به ولري، د تعلیم اجازه به ولري، ازادۍ به ولري. دغه حال چې اوس روان دی کې بل بدلون راشي، د خزو ته به امید پیدا شي چې د دې ژوند او رسپورت ښه کیږي او د ناامیدۍ چې اوس لري د دې ناامیدۍ نه به وځي. بله
اورم که سوال مو وخت کړی و مننه او خوشاله یم چې تاسو ترهم
مهرباني
تاسو ته به تر معلومه ده په وختونو کې په افغانستان کې ژوند کول خصوصا د هغه څه د پاره چې هغه فعال دي هغه د شل کاله تیر دوره کې خدمتونه کړي دي د دې ژوند د مرکز تر حده پورې رسیدلی دی چې موږ د دې عیني شاهدان هم یو په دې تیرې څو ورځې کې کوم حادثې او کوم ظلم چې د ښځو په وړاندې وشو دا ټولو ته معلومه ده په مزاره کې موږ څلور خویندې مدني فعالانې د هغوی ژوند د لاسه ورکړ هغوی تر معمول ډول ډېر په یو ناوړه ډول هغوی تل کېږي د کور نه او د هغوی ژوند اخیستل کېږي او بیا هېڅ مسؤلین معلوم هم نه وي همدغسې بله خور مو چې د پوهنتون استاذه ده هغه په دې اساس چې هغې لباس سره کم دی په داسې حال کې چې زموږ د پوهنتون استادانو لباس د اسلامي شریعت مطابق دی هغه په پښه باندې همداسې ویشتل کېږي نو د فقر او بېچارګۍ تر څنګ حتی د ابتدایي حقوقو څخه برخورداره نه یو د ژوند حق د کار کولو حق دام حق دا ټول زموږ نه اخیستل شوي دي او دفتر ته د کار کولو دپاره د وظیفې د اجرا کولو دپاره موږ نشو تللی حق نه لرو همداسې د کاروبار او تجارت حقونه اخیستل شوي دي د ښځو نه حتی موږ داسې خویندې درلودلې چې هغه په کور کې یوازنی شخص و چې د کور نورو انسانانو ته یې نفقه راوړل په داسې حال کې چې دغه ښځې د کار کولو څخه منع شوي دي دا کورنۍ هم د یو بل ناوړه اقتصادي بحران سره مخامخ دي په همدې ترتیب دغه ټولې فعاله مېرمنې په کور بندیانې شوي دي په کور ناستې دي حتی د دوی سرنوشت او راتلونکی معلوم نه دی چې دوی به څنګه وي او هره ورځ په درد او غم پیل کېږي او ختمېږي حتی د مرګ سره مخامخ دي د تهدیدونو سره مخامخ دي او د همدې په اساس په دوه درې ورځو په جریان کې دوی حتی د کور ادرسونه تغیروي نو په داسې یو وضعیت کې د امریکایي سناتورانو ملاتړ د افغان ښځو او د افغان نجونو د حقونو او د دوی د تیرو لاسته راوړنو د خوندیتوب دپاره دا اقدام د ستایلو وړ دی بلکې دغه دریځ باید په ډېر قوت او شدت سره د دې ملاتړ وشي ټول هغه سازمانونه او نړیواله ټولنه چې خصوصا د ښځو لپاره کار کوي دوی باید د دې دریځ حمایت وشي ملاتړ باید اعلان شي تر څو د ښځو حقوق تضمین شي او خوندي پاتې شي په دې کې شک نشته چې طالبان نړیوال ملاتړ ته ضرورت لري دوی تر تر اوسه پورې په رسمیت نه دي پېژندل شوي دغه دریځ او دغه دریځ ملاتړ به حتما د دې سبب کېږي چې طالبان په خپلو اعمالو کې نرمښت راوړي او د ښځو د حقونو په برخه کې د ښځو د ازادیو او د کار کولو په برخه کې به دوی په خپل فکر کې تغیرات رامنځته کوي ولې تر اوسه پورې خو موږ داسې هېڅ تغیرات نه دي لیدلي ځکه د دوی په راتګ سره ورځ تر بلې د ښځو ژوند د بدبختۍ سره مخامخ کېږي د دوی په ژوند ډېر منفي تاثیرات راغلي دي
ښه اوس یو بل سوال دلته پیدا کېږي سپوږمۍ پسرلی خور بس بل سوال دا دی چې د سناتورانو د میرمنو په لیک کې د امریکا جمهور رئیس ویلي دي چې تاسو تعهد کړی دی چې د میرمنو او نجونو د حقوقو د تامین په برخه کې به په طالبانو باندې فشار اچوي او تاسو څرګنده کړی دی چې امریکا به د افغانستان د اوسیدونکو سره د دوامدار د زیات وخت لپاره په دایمي ډول شراکت کې یعنی شرکت بور سره ساتي او د طالبانو د قوانینو په مقابل کې به مقاومت کوي نو جمهور رئیس وی چې تاسو دغه تعهدونه کړی دي د دې تعهدونو د پاره باید تاسو اوس اقدامات وکړئ نو امریکا څه کولای شي په طالبانو باندې نور سره ول فشار اچولای شي حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې او تاسو چې وګورئ ډیر نور ملکونه چې د امریکا سره انډیوال ملکونه دي او یا نه دي د سیمې منطقي ملکونه دي دویم چې تاسو سپورې د طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژندل نو بل سره ول فشار لازم دی چې دوی باید په طالبانو باندې واچي طالبان تر سعودي ته وهڅيږي او لږ بدلون راولي په دې خپل قوانینو کې یا دریزونو کې
ستاسو فکر چې د طالبانو څخه هغه ټول هیوادونه چې تر اوسه پورې په رسمیت نه دي پیژندلې دوی د خطر احساس کوي حتما دلته یو څه شته چې دوی لا تر اوسه پورې اقدام نه دی کړی چې په رسمیت دوی وپیژني ولې فشارونه مختلف نور فشارونه دي تر اوسه تاسو ګورئ د دوی سرمایه هم د امریکا سره بندې دي او په د هیوادونو لخوا دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي دلته باید د طالبانو څخه غوښتنه وسی چې د حکومت ترنوشت باید معلوم کی موږ مختلف شاوخوا امسایه هیوادونه اسلامي هیوادونه لرو چې د دوی اسلامي نظام لري. موږ هم پخوا شل کلنه دوره کې اسلامي نظام درلود، اما تر اوسه د دوی حکومت ترنوشت معلوم نه دی چې دوی به د دوی د حکومت نمونه به د کوم هیواد د اسلامي نظام په شان وي. دا باید څرګنده شي په قوانینو کې باید اصلاحات رامنځته شي. پالیسیانو او طرزالعملونه چې اوس دوی جوړیږي په دې کې باید ښځو ته فعاله ونډه ورکول شي. د ښځو د حقونو څخه باید ملاتړ وشي په علني ډول. دا باید څرګنده او اعلان شي. دغه تغیرات باید موقت نه بلکې دایمي او مثبت تغیرات اعلان شي، او دا باید شریک شي تر څو ښځې هم د آرامۍ او امن احساس پیدا کړي، او هغه وخت بیا امکان لري چې د دغه قوانینو او اصولو په رڼا کې یو نسبي امن رامنځته شي. حداقل انسانان به د ژوند کولو احساس پیدا کړي. اوس خو هغه احساس د دوی څخه اخیستل شوی، د دوی څخه ټول حقوق اخیستل شوي. دلته نړیوال سازمانونه، نړیواله ټولنه، امریکا ډېر مثبت رول لوبولی شي چې دوی باید تاثیرات لري او باید فشارونه وارد کړي. چې
زما سوال هم همدا و سپوږمۍ پسرلی، چې یو فشار خو همدا دی چې د حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پېژندل شوی. د افغانستان ملي بانک پیسې دلته بندې دي، هغه طالبانو ته د دې اجازه نه ده ورکړل شوې ځکه چې د دې حکومت په رسمیت نه دی پېژندل شوی. دا د ملت مال دی، نو بشري مرستې چالانې دي او دنیا تعهد کړی دی چې مرستې کوو. اوس مثلا د دې دپاره چې جنکۍ مکتبو ته لاړ شي معلمان باید وي، د معلمانو دپاره باید معاش وي، د معاشونو خبره هم شوې ده چې دوی ته به معاش خپل معلمینو ته ورکوي چې دوی لاړ شي تدریس وکړي. ځینو ځایونو کې چې مثلا د طالبانو خبره ده چې دیارلس څوارلس ولایتونو کې هغه د ښځیزي کارم کوي، د مرستو په ویش کې هم دوی داخلي دي، هم د کار اجازه لري، هم جنکۍ تر دولسم صنفه پورې مکتب ته ځي. او دوی وایي موږ څه بدلون راوستی دی خو حالات او شرایطو ته ګورو. تاسې د فشار خبره کوئ، د دې نه پورته به کوم بل فشار چې په طالبانو باندې راوستل شي؟ بل خو بل فشار خو
بالکل یو خدا بدلون په اړه باید وایم. دا دوه میاشتې کېږي، د دې د راتګ سره د عمل او اظهاراتو خبرو نظر ورکولو ترمنځ ځمکه او آسمان توپیر دی. که چېرته بدلونونه راغلي، د میرمنې څه رقم وژل کېږي، د قتل عام څه رقم روان دی، هره ورځ انفجارونه څه رقم دي، ښځې ولې د زده کړې او تعلیم د حق څخه منع شوي دي؟ تر دولسم صنفه پورې په کوم ولایتونو کې تاسو وګورئ، ننګرهار کې، هلمند کې، کندهار کې، هرات کې، د ټولو ځایونو کې مکتبونه بند دي. تر شپږم صنفه پورې نجونې ځي، هغه هم په ډېر یو ویر او تشویشي فضا کې کورنۍ خپل اولادونه هلته لېږي. تر دولسم پورې خو هلته مکتبونه نه دي فعال. موږ میرمنی لرو چې موږ ماستری او ډاکټرا پورې درس ویلی دی. د دې سرنویس باید معلوم شي. موږ نور هم غواړو چې زده کړې وکړو او مخته لاړ شو، مګر هم تر شپږم صنفه پورې اوس په دغه ولایتونو کې فعال دي. اما په ځینو استثنایي ولایتونو کې لکه بلخ کې تر دولسم پورې اوازه ده، ولې دقیق لا تر اوسه څرګند نه دی چې لا تر دولسم پورې استادان هلته شته، انجینې ځي او که نه. په ټولو ولایتونو کې دغه پالیسي تر اوسه نه ده تطبیق شوې. شرایط به څه وخت اماده کېږي؟ دوه نیمې میاشتې زموږ تېرې شولې. ټول تحصیلي او زده کړې پروسه مو په ټپه ولاړه ده. انجینې ټول په کورونو ناستې دي، استادان په کورونو ناستې دي. هغه استادان چې هغه کورو ته نفقه راوړه، هغه په د هغوی معاشات معلوم نه دي، سیستم معلوم نه دی، نظام تر اوسه معلوم نه دی، او په کوم مقامات چې اوس راغلي وي هغوی حتی تخصص نه لري. نو د کوم ځای نه به موږ امید پیدا کړو؟ ښځې هره ورځ که چېرته دوی خپل آواز پورته کړي، دوی مظاهري وکړي، د دوی سره وهلو ته کول کېږي، حتی ژورنالیستانو سره وهلو ته کول کېږي. دلته تغیرات خو زه خو تغیرات نه وینم دلته. او بیا د فشارونو خبره تاسو وکړه، د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون وجود لري. د هغه تړون او قرارداد په اساس باندې باید فشار وارد شي چې دوی باید په خپلو اعمالو کې هم تغیرات رامنځته کړي. خپلې پالیسۍ او قوانین باید علني د ښځو په وړاندې اعلان کړي، او دلته باید تضمینونه رامنځته شي.
بله خبره دا د سپوږمۍ پسرلی چې رپورټونه راځي چې ښځې وایي چې مونږ حجاب رعایت کوو، اسلامي شریعت ته خو مونږ مسلمانان یو، دا اسلامي ملک دی، دې کې کوم مشکل نشته. خو په شرط د دې چې د کار اجازه ولرو، مثلا مخکې په دفترو کې کار کوو، د تعلیم او تحصیل اجازه ولرو، او دنیا هم د دوی د دغو حقوقو ملاتړ کړی دی. خو ستاسو خبره چې تر اوسه پورې پالیسی نه دی معلومه ده، پالیسی باید زر معلوم شي او بیا وایي چې فشار پی واچول شي، فشارونه پی کافی اچول شي دي. ځین خلک نظر ورکوي وخت ضرورت ده، طالبان وایي چې موږ په داسې میکانیزمونو باندې کار کوو چې خزي مسؤونی وي، دوی مثلا په آرامۍ لار شي، خپل کار ته خپل شغل ته ادامه ورکي، مسؤلیت او خوندیتوب وایي موږ ته ډیر ضروری ده. او بل خبره دا کوي چې طالبان چې راغلي دي دوی زیاتره مثلا د شل کال په جنگ کې وو، د دوی دلایل داري چې ویل کېږي شل کال په جنگ کې وو، او د دوی کنټرول او د دوی نظم هم ضروري ده چې داسې واقع ونشي چې د دوی خپل رنګ په بدشي، خپل رنګ په بدشي. نو دوی دغه د لای دوی آرام آرام په کابل کې هم دا کارو شي، خو ته به اجازه ورکشي، ته توقع لري چې دا دی وشي؟ دا خود طالبانو خبرې دي، زیاتره زینو کې د راپورټونه هم موږ ته راځي چې ځینې تغیرات راغلي دي، ستاسو وقوسه ده
دا یو رامنځته شي، ځکه چې افغان شتي او انجینې هم د افغانستان د نارینه او پښتون باید د ښه او مسؤل ژوند حق لري او باید دغه حق ورکړل شي. د دې تر باید څه چلند وشي، اته د بشر دوستي هیڅ باید رامنځته شي، دی هم باید د ټولنې او وطن حقدار وګڼل شي. موږ په تیرو شلو کلونو کې دا ثابته کړې ده په مختلفو سیاسي، ټولنیزو، نظامي او اقتصادي برخو کې ښځو حتی په نړیواله سطحه ویاړونه راوړي دي وطن ته. دلته دې ټولو باید سترګې پټې نه شي، او بیا تر ټولو ستر او بهترین الګو زموږ لپاره خدیجه رضی الله عنها ده چې په اسلام کې دا حق مشترک ول شوی دی. موږ مخکې هم اسلامي کلتور او اسلامي حجاب مراد کړی وو، پاینده کې به هم مراد کوو. دا دې کوم ته وایي کوو نه وایي، دا زموږ دین او اسلام مون ته وایي، زموږ وجدان مون ته وایي چې باید دغه وو. هغه کې موږ مشکل نه لرو، موږ دې دغه ادعا
یو شمیر خلک وبخي په دې نظر دی یلته په افغانستان کې چې وایي ډېر دغه ازادي د هدا لږ زیاته و، او د دې سره ډېر امغه ولس کې خلک موافق نه وو. اوس هم دا خبره کیږي چې دا کابل کې چې تر اوسه پورې د کار اجازه نه ده ورکړ شوې، دوی د حالات او شرایطو ته ګوري چې څه ډول میکانیزم جوړ کړي چې هغه سي ازادي چې پخوا و نو هغه بنی. دا به مېرمنو ته ګرانه وي چې کارو کې ته فکر کې یا نه؟
د دې ازادي په یو معنی تعبیروي او مونږ په بل معنی تعبیروي. دوی وایي چې کچیرته انجینر او الکان په یو سنت کې په پانتون کې ناست وي نو دا ازادي ولا د حد نه زیاته ده. مونږ وایي چې دا حق دی، باید انجینر او الکان د پانتون مرحله ته چې رسیږي د خپل په شوبت پوریږي، دوی باید ناست وي. دغه پرده چې دوی په منځ کې تیر کړې ده، آیا دا پرده به د دې باید چې انجینر او الکان یو بل سره یاونه ګوري یا یو بل سره درس یا نظر یا چپټر تبادله نه کړي؟ دا اصلا اصول نه دي. باید انجینر والو کان پسند کې اوسي، استاد اوسي، د یو ډول د نظریاتو د افکارو څخه کولای شي مثبته استفاده وکړي. دغه چې کچیر نارینه او ښځې په دفاترو او دولتي اداراتو کې کار کوي، دا په دې معنی دی چې دا ازادي د حد نه زیاته ده؟ دا باید په داسې معنی او تعبیر نه شي، بلکې حق اجازه باید ورکول شي نارینه او ښځې ټول په یو سالمه ټولنه کې په یو امن ځای کې. دوی ته باید احترام په سترګو وکتل شي، د عزت په سترګو، ځکه دا ښځې د ټولنې ته خدمت کوي. په خوام چې موږ راتلو په همدې دفترونو کې تاسو وګورئ ضرورت احساسېږي، همدا د پاسپورټ او الکترونیکي تذکرو لپاره چې اوس ښځو ته د دې ضرورت احساس کړی دی چې دلته یا د تلاشي برخه ده، یا د اکت اخیستلو برخه ده، یا د ګوتو د نشان اخیستلو برخه ده، نو دلته باید ښځې راسي کار وکړي. اما د ښځو کار کول په نورو وزارتونو کې چې لا تر اوسه پورې دوی ضرورت نه دی احساس کړی، نو هلته دوی وایي چې نه، ښځې باید پر کور کښېني او ښځې د کور لپاره پیدا دي. دغه د نظر تبادل د نظر اختلاف باید شتون ونه لري. که په دې ریاست کې ښځو ته ضرورت دی، نو په هغه وزارت کې هم ښځو ته ضرورت دی، په هر یوه برخه کې ښځو ته ضرورت دی. او ښځې که چیرې د نارینه سره یو ځای کار کوي، دا په دې معنی نه دی چې ازادي د حد نه زیاته شوې ده، بلکې ضرورت یې د ښځو په برخه کې ضرورت لري.
ډیر تشکر سپوږمۍ پسرلی ستاسو د کور ودانی ستاسو نظر واوریدل شو. دا پروګرام هم دلته ختم شو او دغه د نیم ساعت وروسته مونږ بل پروګرام لرو چې هغه ستاسو غږ پروګرام دی. په دې خبرونه کې درنو ریدونکو تاسو کولی شئ ټلیفون وکړئ او خپل نظریات څرګند کړئ. نو اوس امریکا غږ آشنا رادیو د بل خبرونه ته کیږي. مننه.